د ازادي رادیو د خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې نیم ساعت کې نن در رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده.
هدفي وزن اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
په دې ورځ د خپل یو شهید همکار یاد هم تازه کوو.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه
زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدلی.
جمهور رئیس غنی په نوو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ
او په نړیوالو مسایلو کې
د قرغیزستان او تاجکستان په سرحدي شخړه تازه معلومات لوریدونکو سره شریکو.
له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی په ارک له زلمی خلیل زاد سره وکتل. په فراه او هرات کې چارواکي د طالبانو په بریدونو کې د نږدې 1500 پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چین په کور دننه فشارونو او بهر توندې ته مخه کړې ده. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ د وی پانل مخې په دغه کتنه کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ولسمشر ته د خپلو فعالیتونو په هکله راپور ورکړ. ولسمشر غنی له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام له نوي واقعیتونو سره د سولې د پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه سولې د افغانستان خلکو او حکومت او عاجل لومړیتوب دی. خو دغه بهیر باید افغانستان له نوي واقعیتونو سره سمون ولري. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لورو سره هم وګوري. ښاغلی خلیلزاد کابل ته تر سفر مخکې پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د هېواد د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغان سولې په ګډون پر یو لړ مسئلو خبرې وکړې. خلیلزاد په یوه ټویټ کې لیکلي چې ده او ښاغلی کاملوف په دې موافقه وکړه چې په دغه حساس وخت کې ټولو مهمو لوبغاړو افغانانو سیمې او نړیوالو ته پکار ده چې په افغانستان کې د څه باندې 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو او یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د روانو ګړندیو هڅو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به د هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
Just because our troops are coming home, یوازې په دې خاطر چې زموږ ځواکونه بیرته وطن ته راستنیږي، ګواکې موږ افغانستان پرېږدو نه، موږ دا کار نه کوو.
بلینکن چې تیره ورځ له سی بی ایس نیوز امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. دغه بهیر دوه ورځې مخکې د مې له لومړۍ نیټې رسمن پیل شوی دی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوایی طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولای چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. په عین حال کې د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او اروپایي ټولنې د استازولۍ په ګډون د لویدیځو هیوادونو څخه باندې لس سفر تونه پکې شامل دی او زلبیا د افغان خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. د غیډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یو غړې لمه کې د افغانستان څپان د رسنی د دې هواد د ورستیو دوه لسیزو ستر لاستراړونه بللې او ویلې دي آزاد او خپلواک رسنیو او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله او لسواک افغانستان یو مهمه برخه ده. د فراه والی تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه د اوو سرتیرو د وژلو خبره کوي. نوموړي دا خبره د جرمني ډی پی خبري اژانس ته کړې ده. هغه رسنیو ته په یو استولې پیغام کې بیا ویلي چې وسلوالو د بالابلوک ولسوالۍ په شیوان کلي کې تر ځمکې لاندې تونل څخه په استفاده یوه پوځي پوسته په 14 والوزولې ده. د یو بل خبر له مخې د هرات والي عبدالوحید قطالی د فرسي ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 15 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبر ورکوي. خاغلی قتالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو یو موټر بم د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانې له دروازې سره وچاو، خو په دې ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط د طالبانو د دو موټر بم چاودنو او اتو پولیسو د وژلو خبره کړې ده. طالبانو په فراه او هرات کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندۍ او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې دغه راز وویل، واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي، خو پرې به یې نږدې چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په باور د پیکینګ اوږدمهاله هدف څه دی وویل، د ده په فکر چین ګمان کوي چې کولی شي او باید په نړۍ کې یو برلاسه هیواد شي. هغه د امریکا او د چین ترمنځ د پوځي تقابل احتمال رد کړه او ویې ویل دا د دواړو هیوادونو د ګټو خلاف ده. د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، جاسوسۍ او د کورونا وایروس پر سر لا زیات شوی دی. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د پشا کولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلي دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. قرغزستان ویلي چې تېره اونۍ د اپریل په 28 په پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ، 40 قرغزي وګړي وژل شوي او 178 ټپیان شوي دي. دغه راز 50,000 کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د تاجکستان چارواکو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي دي. دغه نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته له هغې پیل شو چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصب پر سر اختلافات راپورته شول. د دغو شخړو له امله دواړو هیوادونو پولې ته نور ځواکونه هستولي وو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل چې نوریاس نوری چمتو کړی وو. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 40 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان نیم لمر د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان لمر د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه. مزار شریف اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. کندهار اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان مر د ورخت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12.
د هوا د حالاتو اټکل ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ورزو د راپورونو برخه ته. نن د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا ټینګار کړی. لبلې خوا په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش ویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، اروپایي ټولنې او یو شمېر هیوادونو پر افغان خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو د بریدونو په دریدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو د ملاتړ په موخه یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه به د دې هیواد د خبریالانو او رسنیو ترڅنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ به وکړي. په دغه اعلامیه کې له یوناما او اروپایي ټولنې سره امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسه، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن او انګلستان شامل دي. په لامه کې د افغان خبريالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی د غشن غوښتنه کړې چې د خبريالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو له کارکونکو سره تاوتریخوالی کوي هرو مرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په اعلامیه کې همدارنګه اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبريالان په ځانګړې توګه ښځینه خبريالانې او د رسنیو کارکونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان حکومت باید د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن دوشنبه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د خبريالانو خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې څېړل شوې دي. نوموړي د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي په ګډون د یو شمېر هغو خبريالانو نمونه واخیستل چې وژون کې نیول شوي دي.
د بیلګې په ډول د تاوتریخوالي وروستیو قضیو عاملین نیول شوي دي. الیاس دایي د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل اماغ، ملال میواني، یوسف رشید، عبدالمنان ارغند او د کابل په شاشترک سیمه کې د نهو خبريالانو د وژنو عاملان او د کابل په لویدیځ کې د سمیم فرامرز رامین احمدي د بی بی سی خبريال احمد شاه قاتلین نیول شوي دي او دوسی یا څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې دي او یا هم محکمې فیصله کړې دي.
خغلی دانش د غشن ویل هغه خبر اعلان چې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پریخي او بیرته هیواد ته راستن شوې دي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي میرمن دیبرا لینس په یاد غونډه کې ویل چې افغان خبر اعلان لګن ستوندو سره مخ دي او په ټولو خواوې غږ وکړ چې د افغان خبر اعلانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سره هم مهاله د بیان ازادي کور هم د خبر اعلانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بیان ازادي کور مشر دانش کړو خیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې
د بیان د ازادۍ کور د رسنیو او د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه اندېښنې لري. هدفي وزنې د ژورنالیستانو امنیت، اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
تپداسیال کې د چا په خاطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته په افغانستان کې هدفي وژنې په ځنګړي ډول پر خبريالانو او مدني فعالانو حمله زیاتې شوې دي. افغان حکومت د دغو حملو مسول طالبان بولی خو طالبان په وار وار په دغو حملو کې لاس لرل رد کړی دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ تیر کال افغان خبريالانو پر لپسې قرباني وخیستي. په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دایی یو له همدې قربانیانو چې مخکې مو په دې راپور کې هم د هغه یادونه واورېده. د دایی له وژنې نږدې شپږ میاشتې تیریږي خو له هم د هغه د قاتلانو د نیولو او عدالت د هغه د راکاګلو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. هلمندیان الیاس دایی خپل خاموش شوی غږ بولی.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تور پلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلی د لشکرګا څخه د نهر سراج ولسوالۍ
په الیاس تای لا یوی لس څخه زیاته موده په خپل ریپورتونو کې په هلمند کې د خلکو د ژوند بیلابیل اړخونه رانغړل. هغه سیمه چې هغه خپل کور پاله.
ګران دوستانو سلامونه ونه کې هلی می ومنم دا چې تاسو ګوري د کجکی
هغه چې د یو سړور او شمن خبريال پتوګه پیژندل کیده د تریاکو په کاروبار او کار د طالبانو پر وسلوالو فعالیتونو د هلمند د خلکو د ورسنی ژوند پکړهونو د دې ولایت لستونزو سره د مخ کروندګرو پر ژوند د جګړو او نور ناخوالو پر اغیزوي ازادي رادیو ته ریپورتونه چمتو کول.
شکل د کمی دوه خبرې کړي چې ناواو نادلی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیر سیمې خو د کجکی، سنگین، واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څورلسو ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول
د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د دایي ژوند او د لزړورتیا ډک ژورنالیستیک کار د هغه بم په 14 کې د تل لپاره پای ته ورسیدل چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. الیاس تای د مهربانی په نوم یو ماشوم لور، میرمن او د مور او ورونو په شمول یو لوی کورنۍ تر شا پرې خودل. د هغه وژنه په افغانستان کې د نورو ژورنالیستانو لپاره هم چې زینو یې له هغه الهام اخیسته او د دایي پله تعقیبوه یو درن گزارو. د هغه ملګرو د خپل خپلوانو او د جګړې څخه د بیزای شو کورنۍ سره د دایي د سخاوتمندانه مرستو کیسې وکړي چې زینو ته دایي په خپل کور کې ځای ورکړی وو. مشهور نړیوالو ژورنالیستانو او رسنیو پری ریپورټونه خبره کړل. انزورګرانو دایت د عقیدت په فار انزورونه وکړل. د لشکرګاه خاروالی یو څلور لارې د هغه په نوم کړه او په ازادۍ راډیو کې همکارانو خاطرې یاد کړې.
اړې بیل نظر ترلود
الیاس دایی لمینی ډکاو خیراز انسان وو.
پردایی د مقناطیسی بم برید پر افغان ژورنالیستانو د ګڼو مرګونو بریدونو څخه یو وو چې په وروستیو میاشتو کې په ځانګړې توګه د مرګونو بریدونو له یو لړۍ سره مخ دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وایي دی وژنو او پر ژورنالیستانو نور بریدونو پر افغان رسنیو بګنون کې اغیزې کړي.
د ژورنالیستانو د وژنې دوی ته د ګواښونو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وروستی بهیر په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او بیان پر ازادۍ ژورې او بدې اغیزې کړې دي. دوی د رسنیو هغه وړتیاوې سخت متاثره کړي چې وکول شي په معاصر ډول راپورونه او مطالب چمتو کړي.
سره له دې چې په ژورنالیستانو د ځینو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو د یو شمېر نورو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي چې د ژورنالیستانو د قاتلانو د پیژندلو او عدالت ته د راخل لپاره ډېرې کمی هڅې شوي. دا دایي د قتل څخه نږدې شپږ میاشتې وروسته د هلمند ولایتي شورا رئیس اطاولا افغان وایي وسلوالو د تریاکو قاچاقبرانو او سیمه ییزو زورواکو ټولو د دایي د قتل د قضیې د سمې او دقیقې څېړنې مخه ډب کړې ده.
زما په نظر زما د معلوماتو پر اساس دغه کسان چې مواد مخدره په قاچاق کوي یا شاپی کوي د هغو کسانو لاس د دغو وژلو او د شهادت کېسته نو ځکه دا کړي ډېره مغلقه او پیچلې کړي ده. په دې خاطر دا قضیه نه چړل کیږي. دلته مشرتابه کسانو چې په هغه وخت کې دلته مسؤلین وو زما د معلوماتو پر اساس باندې چې یو اندازه د هغوی لاسم
ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له قتل نږدې شپږ میاشتې وروسته ګڼ هلمندیان وایي چې په رسنیو کې یې غږورک دی.
نوم یې برکت الله سرشار دی. د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار اوسیدونکی یم. اووه ویشت کاله عمر ده. کله چې دایی صاحب په شهادت رسېدلی دی له همغې ورځې پورې زموږ ټوله هلمندی ملت موږ داسې احساس کوو لکه موږ چې ګونګ شوي یو، ژبه مو پرې شوي.
کله دې ټول تاوتریخوالي او ویرونې سربیره نور افغان ژورنالیستان د خپل ژوند په بیا د دایی د بیویری ریپورت ورکونې میراث لا هم پالي او هڅه کوي پر خپل ټاټوبي د بیان د ازادۍ توغ ورسېدو ته پرې نږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې لولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو ښاغلی خلیلزاد داسې مهال کابل ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې او وروسته په ازبکستان کې هم د افغانستان د سولې په اړه خبری کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي سره کتلی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیالي فاطمه مرچل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر اړوند د خپلو فعالیتونو په اړه ښاغلی غنی ته راپور ورکړی. د ښاغلی مرچل په وینا په دغه کتنه کې د غشان جمهور رئیس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام سره نویو واقعیتونو ته په کتو د سولې بهیر په همغږۍ چنګار کړای.
په دې کتنه کې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خپلو فعالیتونو په حق له جمهور رئیس ته راپور ورکړ. جمهور رئیس غنی له افغانستان څخه د بین المللي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام په نوو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. همچنان جمهور رئیس وویل چې سوله د افغانستان حکومت او خلکو ته استجالیت لري، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نوو واقعیتونو سره متناسب وي.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد مخکې تر دې د افغان سولې په اړه د آسیې هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تاشکند کې د ازبکستان، تاجکستان پاکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان چارواکو سره په کتنه کې د افغان سولې د بهیر کې د تازه مسایلو او په دې برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د رول په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې د افغانستان سولې د منځنۍ آسیا او سیمې د هیوادونو سولې او امن لپاره ډیره اړینه ده. ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد د ملي غورځنګ د ګوند له مشر مارشال عبدالرشید دوستم سره هم کتلې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې سلګونه کسانو نن لاریون وکړ. د لاریون د عام روغتیا وزارت او د یوې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد و. لاریون والو ویل په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او ډاکټران معاشونه لري. دوی ګواښ وکړ چې که ستونزه حل نشي نو د لاریونونو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په دوه بولسوالۍ کې په لسګونو ناروغانو، قومي مشرانو او د ناروغانو پیوازانو د عامې روغتیا وزارت او د هیډ په نوم د همکارې مؤسسې خلاف لاریون وکړ. لاریونوالو ویل یو نیم کال کېږي چې روغتیایي مرکز ته یې درمل نه دي لیږل شوي او صحي کارکوونکو یې د اوو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. دوه تنو لاریونوالو حاجي میراجان او ملک عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
یو نیم کال کېږي موږ ته دواګانې نه دي راغلی او دونه مریضان سړک کې او هوټل کې ځای نشته او کته د لغمان لارې هم تړل شوي ده. هلته هم امکان نشته خلک لاړ شي او ډاکترانو چې وی میاشت تنخواه نه ورکول کېږي او دا خپل بچیان ته څه شی ورکړي.
ډاکتران دې ته مجبور شول چې خپله وظیفه یې پرېښودله، لاړ کورو ته او د کلینک دروازه بنده ده. مریضان دلته په هوټلونو کې په سړکو کې ناست دي بیچارهګان. دلته ډېر احتیاج محتاج دي. شخصي دواخانه هم نشته ده او دغه موسسی دلته هیڅ همکاري نه کړې. په وخت باندې دوا نه رسولې او د خلکو غمه نه ده خوړې، ډاکترانو غمه نه ده خوړې.
د نورستان ټولو سیمو کې د همدې ستونزې له امله د ټولو کلینیکونو دروازې د ناروغانو پر مخ تړل شوې دي. نورستانیان ګواښ کوي که ډاکترانو ته معاشونه او کلینیکونو ته درمل ونه لیږل شي دوی به لاریونونو ته دوام ورکړي او د خپلو حقوقو غوښتلو پسې به تر کابله لاړ شي. د یاد ولایت چارواکي هم مني چې د روغتیا په برخه کې ګڼې ستونزې شتون لري او له امله یې ولسونه ځورېږي. د دوی په خبره چې څو ځلې وزارت سره مشکلات شریک کړي خو لا هم حل شوی نه دي. د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل
ډاکټرانو ته د ماشونو د نو ورکړي او پروتونونو کې د دوا نشتون به له شک از مونږ لسونه پستونځو کې چولې. دغه سونځه مونږ څو واري د عام روغتیا له وزارت سره شریکه کړي. وزارت هم هر وار ژمنه کړي خو له بده مرغه تر اوسه هیڅ عملی اقدام نه دی کړی.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یادستونځ راپور برابر کړی و چې پکې د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ژمنه کړی و چې په یو اونۍ یا لسو ورځو کې به د صحي کارکوونکو د ماشونو او د درملو کمی ستونزه حل شي خو داسې څه نه تر سترګو کېږي چې ترې د ستونزې هواري څرک ولګیږي.
ستاسو له پیغامونو
حکمت لام د کندهار ولایت زنګ برخوالی دی. غوره دغه په ارغنده ولسوالۍ کې دغه د دعایي پل ډېر کم دی او کمباره دی او دلته د جمعې په ورځ په اخترونو کې زیات ټکرونه هم کېږي او لاره ډېره کمه ده. دغه د کوتل را دې خوا ته دغه ځای ډېر ښه سم شو نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو غوښتنه ده چې دغه د ارغنده پل د درایي ده دغه ډېر پراخه شي ځکه چې اوس متاجن پل هم پراخه کېږي جوړېږي او د سرکاري باغ پل هم په تاوسوي جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پلم را ته درداره کړي او جوړ کړي ځکه چې دا د درو ولسوالیو لاره ده لکه د سایلکوټ، د خاصې، د ارغنده، د نیس. نو هیله ده چې تاسو موږ پیغام په طي توګه اورېدلی. السلام.
زه بصیر الله حکمل د کنړ ولایت د درتیج ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک په ریښه کلي. زما پیغام د معارف وزارت ته دا وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل چې کوم دی په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودی زه پختله فعلا د دو سیمپونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي چې د دوه ټولګو شاګردانو جمله تعداد 15 شاګردانو ته رسیدي چې مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته خو زخمي معلمان نیول کېدل دا څه به دا کوله او دا چې نور استادان هم هر یو ته دو دو سیمپونه پیلن ورته غاړه دي دویم د کتابونو نشتون دا بل ستونزه ده دریم زمونږ لیسا وکم لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي نو باید چې کوم دی موږ د بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي او من الله التوفیق والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبری مجله اوري ورزو سیمه ایزو مسایلو ته قرغیزستان او تاجکستان لخپلې ګاډي پولې د ځواکونو د شاته کولو لړۍ نن بشپړ کړه. چارواکي وایي چې په سیمه کې وضعیت اوس عادي شوی. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ 13 وروسته له هغه زیات شو چې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې وشوي. په دې اړه دا راپور واوري.
قرغیزستان ویلي چې 13 د اپریل پاته وشتمه پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ څلور دیرش قرغیزي وګړي وژل شوي او 158 نور ټپیان دي. دغه راس 50,000 کسان هم د سیمې پرې خودو ته اړ شوي. د تاجکستان چارواکو خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونه نه دي کړي. خود ازادي راډیو د تاجکستاني څنګه خبريال کې عمر زتا وایي چې د دوی د ریپورتونو لمخې لک تر لګ شپاړس تاجک وګړي وژل شوي او لک تر لګ نوي نور ټپیان شوي. د نختی د وروخ سیمې ته نږدې وروسته لاغې رامونسته شوي چې دا اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نسبولو پر سر دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف راپورته شو. د دې شخړې له کبله قرغیزستان او تاجکستان دواړو پولي تنور سواکونه استولې وو. د ساده رادیو د تاجکی برخې خبريال کیو مرز اتاوي د محل د دواړو لورو ترمنځ دایمي وربند شوی او دواړو منل چې سیمه ته به نور سواکونه ناستوي او لټشته سرتیری به په شا کوي. هغه د شخړې د سبب پاړه ویل
این یک زخم بازمانده از دوران شوروی سابق است چون در اون زمان مرزها را مشخص نکردند.
اصلا د پخوانی شوروی له زمانه پات یو ټاپ دی ځکه په هغه وخت کې پولی مشخص سوی نه وي او په همدې ناټکل سو پولو کې خلګو ژوند کاوه چې کال په کال یې شمیر زیاتیږي. په دې ناټکل سو سیمو کې خلګو آبادی کړي او اوس د دواړو دولتونو لپاره چې پر دې سیمو داوالري دغلته د وبو د سرچینو په شمول د پلو ټاکل په یو پیچلي او لاجمن سره بدل شوی دی.
از جمله سرچشمه اوب هم
د ازادي رادیو د قرغیزي څنګه مشري بینارا جمعتای و ازادي رادیو ته وویل چې د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ دا وسیت لکلونو رئیس روان دی او دواله لوري پر پر یو بل چوي.
وی ان قرغیزستان نو what kind of blame our
موږ په قرغیزستان کې په هیغو چې زموږ چارواکي څه ډول ملامتیا پر ځان منلې شي خودی معلومه ده چې په سرګند هغوی دا نه مني. همدارنګه تاجک چارواکي هم کا کوم څه ناسم وکړي پړې نه مني. په داسې حالاتو کې عام خلک ان ژورنالیستان او سیاستوال هم د یو ډول ملي احساساتو تر اغیز لاندې راځي او د خپلو چارواکو ملامتي نه مني. خو موږ باید ومنو چې دواړو اړخونو کې تیروتنې شته.
Big mistakes, but we have to say that mistakes are happening on both sides.
Da Tajikistan aw Kyrgyzstan charwako jmana kre chi da hag khalko do kurunu pa bia wadane ki ba mrasta wakri chi da sura zo padi sarhadi shkhala ki zyan wara wakhti aw kurunai wijal shwidi.
قدر من اوریدونکو په سوشي بو کې زما همکار جکفر احمدی د ورستې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې د پیکاسو او کاسام رسمي په نیویارک کې ننداري او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. پابلو پیکاسو مشهور اسپانیایي رسام او مجسمه جوړونکی و چې د هندسي رسمیو سرلاره یې ګڼل کیږي او یایوی کاسام جاپانی رسام ده چې په رسمیو کې تر ډیره دایری لیدل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د نیویارک بونهامز هاوس نندارتون به سش کال پسرلی د پیکاسو او کساما رسامه خرڅلاو ته وړاندې کړي. اټکل سوی چې د پابلو پیکاسو مشهور تابلو فم او بری موف به له 100 میلیونو څخه تر 15 میلیونو ډالرو پورې بیاسي. د نیویارک د امپرشنست او عصري هنرونو برخې رئیس مالی آرت امبلر رسنۍ ته وویل
موږ ډیر خوشاله یو چې د ماری تریس والټر هغه مشهور پورتریټ چې پابلو پیکاسو په 1908 کال کې جوړ کړی نیلام تجدو دا د پیکاسو لډیرو شایسته رسامیو څخه دی چې د خپلې مینې لپاره یې جوړ کړی وو. د پیکاسو دا تابلو په 1904 کال کې چاپېرلې و او له هغه راهیسې نندارې ته نه دا وړاندې شوی. تاکل سوی دا نندارتون د می میاشتې په 14 نیټه پیل سي. په دې نندارتون کې به د جاپانی رسامي یا یو یک ساما رسامي هم لیدلو او پیرلو ته وړاندې سي. په دې ټولګه کې درې تابلوګانی او اته پر کاغذ سوی رسامي شامل دي. دا رسامي او تابلوګانی یک ساما خپل ډاکټر ته په ډالۍ کې ورکړي وي. ډاکټر هیروس په نیویارک کې په 1908 لسیزه کې د کساما د سرطان د ناروغۍ درملنه کړې وه. ویل کېږي چې دا د کساما له لومړیو رسامیو څخه دي. د کساما د هډسن او میسي سي پي سندونو د رسامیو بیې 3 میلیونه او 15 میلیونه ډالرو اټکل سوي دي. د کساما د